السلام علیکم ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاصتویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوم. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د امریکا پر قونسلګری د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. پولیسو د دغو کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د پیښې د قربانیانو هویت هم نه دی معلوم. د رویټرز اژانس راپور له مخې د امریکا قونسلګری تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ډیپلومات ویلي چې دوی خوندي دي. د مشال څنګ د راپور له مخې 9 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې امنیتي ځواکونو سره د امامیه مذهبي تعلیمي مرکز د زده کوونکو د نښتې راپورونه ورکړل شول. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې پولیسو د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. د ایران حکومت نن یکشنبه تایید کړه چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای او همدارنګه د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې د ایران رهبر علي خامنه ای، لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د هغو جګپوړو ایراني چارواکو پر اوږدو لستور زیات شول چې د شنبې په ورځ وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پازران انقلاب ځواک د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شمخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پازداران ته د نګرې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. په خوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمي چارواکو نه دي تایید کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شوو چارواکو ته خبرداری ورکړ چې پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلي ټرمپ نن سهار وختي پر خپله ټولنیزه شبکه ترو سوشیال لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ تر پخوانۍ هغو سخته ضربه راکړي، خو د خبرداری ورکړ چې دا کار دې نه کوي، ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه به یې نه وي لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د متحدو ایالتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د خامنه ای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداری جلا پیغامونه ورکړي. له ازادي راډیو خبرونو ته خوږی است. د کرکټ له نړۍ همدا چې نن د زیمبابوې او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخ دي. زیمبابوې 153 منډې کړي په اوو لوبغاړو. دا مګړی جنوبي افریقا د دغه هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې د تر اوسه 15 منډې جوړې کړي او یو کس یې اوټ شوی دی. تمه ده چې د کرکټ د نړیوال جام په بله لوبه کې به نن د کوربه هندوستان ټیم له ویسټ انډیز سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشن اسمان لاندې پروګرام د موز فريده سيال هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت وایي د پاکستان په روستۍ و څو ورځو بریدونو کې پر افغان خاوره 25 ملکی وګړي وژل شوي او شپږ شپېته نور ټپیان دي. دغه بریدونه چې د تېرې شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستاني پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبله وختي ده. بل پلاو بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، نه ملکي وګړي. خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستۍ و څو ورځو کې څومره تلفات اوښتي دي، دواړو خواو څوک په نښه کړي دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتی دی، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره عیني شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسېږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی. له دې سربیره د تدغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخنه سره پاکستان پر افغان خاور بریدونه کیو بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر زینو سیمو بریدونه کړی دی پایلې به د وړه هیوادونو لپاره څه وي په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو خو مخکې لدینه چې دغه مسایلو ته تم شو له ملمنو پښتنې ولرو ورزو د روسي جزئیات په اړه باندې چې د وړه خوته څومره تلفات اوختي دی او جګړه دوام لري او کنه د کرام له کرام راپور ورو بیرته راسو
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لزګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار پکتیکا خوست کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو اته کورونه په بشپړ او سوارلس نور نیمه تخریب شوي که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهدې موندلي چې ښایي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا 9 بجې ملکي کسان په نښه کړي دغه بنسټ په خپل اکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي پناخه کوي د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خان زمان احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول ملکیانی پناخه کړو ملکیانی شهیدان کړو د موږ د امانه چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه دروانه ونې د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه خو پاکستان بیا وویل چې لزګونه وسلوالي وژلي دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګوبلو د اړولو ادعا کوي د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي دغه وزارت د ډیورن کرخې پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو اداوي هم کړي بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخې بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولې دي او د دوی غني پوستې لمن زوړي د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد خار تڅیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه خو په ننګرهار کې سیمه ایزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې پوګدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو لاره حل کړي
و مورید چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغه تلفات وروستي جزئیات خبره کړه ویل چې 250 کسان وژل شوي په وروستي او څو ورځو کې او 2 شپېته نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي ټپیان ټول ملکیان دي بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کوي چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه او د ایش وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، پرام وګړي بریدونه نه دي کړي. او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دوړولې دی هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده. پروسی تورزو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال ته ویل شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستنه شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دي په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په کمپونو باندې بمبار شوې دي، یوه یې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بې ځای شوې دي. خو په ټوله کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده، له دې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په سواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو پر اسرائیلو هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډی ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعات خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه ول جګړې څومره خطرناک دي، څومره لمن پراخېدلای شي، د طالبانو حکومت او همدارنګ د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلای شي، واقعبې د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې سره ملمنه په روسیې کې په خنۍ ډیپلوماټ خغلی خاوس جان باس او د سیاسي چارو شننونکي سمي یوسف سیر سره ده. وړاندې بر سره لاننګر هارا د جګړې نشاهد هم وصل شي. خو مخکې دنه چنور ملمنو ته ورشم. جان باس صاحب، تاسو تر اعظم تاسو ستړي مشي مننه چې وخت مو پرې خو د پروګرام کې سره ګډون وکي. تاسو کې راته وایست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې مونږ درلودل د تلفات او ارقام او چې طالبان حکومت خبره کړې دي، او تر اوسه پورې خو تازه د بریدونو بیا څه جزئیات نشته، خو ښایي نن شپه بیا بریدونه وشي. تاسو کې راته وایست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده؟ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی سیال تاسو ته، میلمنو ته، قدمونو اوریدونکو ته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي. دغه شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوې پړاو پیل شو، او دا ما څه چې وایي دي په ژوند کې هیڅ شی په سمزین نه دی. او پاکستان داسې یو هیواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې، داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی، او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپل دونالد ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ، او د پاکستان پوځي واکمنان، ملیتریستي واکمنان د هغوی توصیف یې وکړ. او ویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي، او دونالد ټرمپ د نږدې پېژني، او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه سې یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول، نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت ته به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکي په افغانستان کې څوک دي، او په دغسې یوه لوبه کې به څه رقم ته لوبېږي، دلته ډېرې پوښتنې دي. اغله سیال، په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب مونږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث پکلاکا غندم هر نوا تجاوز ما په خاورې ما په وطن ما په ټاټوبي چې افغانستان نومېږي دا هیچ وخت اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارضي تمامیت نفس کې ملي حاکمیت نفس کې البته چې زه ظالم سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډېرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خو دا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره کې تجاوز وکړي نو به ترتیب در هغه ځای چې زه زما تحلیل قدر ورکوي اغلی سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شوه کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په دوی په ژبه رامنځته کړه چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته شا کړه هغې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړه او فقط سرکوبي
پایل کړ افغانستان د خلکو جنبا صاحب او بخې چې ستاسو خبره قطع کوم که همدغه مسایل ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول د نن د افغانستان او روسیې له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو ځالې یا د طالبانو روزنه د نن د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان له خوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د په ځلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان د تېر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پوښتنه دا راپورته کېږي چې که چیرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلوي ولې جګړه راپېخېږي؟
دغه دې مغل سیال چې بل څه کې دا پښتنه راپورته کیږي خو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم یې پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی همدا اوس یې کورنۍ هلته دي همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي نو ته کله چې ته چا سره دومره علایقو لرې دومره تړاو ولرې نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی، دغه جدایي چې هغه سمه جدایي اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی، دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استبلیشمنت کې چې هغې دغه کلمه ډېره خوښېږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبان د دوی هغه فوقاني رهبري ده، درست دوی سره په جنګ کې ځکه چې کټی ټی پی ته ورشو درست او بیا راشو دا افغانستان طالبان څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګانیزم دی یا کوم جدا کوم وجود دی د دوی فکر یو دی د دوی ایدیولوژي یو ده د دوی مسیر یو دی او د دوی هغه جهانبینی هر څه وایي اهداف لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله د دوی هدفونه یو دي پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي ام دې د پاکستان ملیټریستانو ایجاد کړی نو دې سره چې موږ دې نتیجې ته منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیټریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي ته دغه نراتیف په ضد ده بالکل بله برخه یې بلکل کټمټ د دغه طالبانو پیروي کی هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي یا چې په لوی کې کېدای شي هغه سره یو هم اوسېږي اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی او نور کارونه به هم کیږي په منطقه کې په ټولیزه توګه د ایران کرکیش ته په کتو د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو د افغانستان د کنټرول ته په کتو د یعنی د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت میدان شي بې ثبات کول د افغانستان دغه پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملتریستانو د پاکستان چې هغو زحمه یې اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی او طالب ونش وکړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابت کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ دا ته د دغه ذبیح‌الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې مثلا دنه پوهېږم زه د افغانستان پېژنم خو دی د کوم کلي دی دی د چا زوی دی دی چېرته پیدا شوی دی دی څنګه په دغه فصاحت مثلا غږېږي په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي دا څوک دی درست نو په دې ترتیب او ډېر نور مرموزې ډېرې نورې مرموزې څېرې لکه خپله همدا هیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني دغه پروګرامونه چې جوړېږي دا برنامې چې جوړېږي دا د تش په نوم د جزایي د پروسیې قانون چې دوی رامنځته کړي دا ورته څوک جوړېږي دا د دې نمونه څوک دي هر قانون چې پاس کېږي اغلی سیال د بنمنی حقوق دی او شاګرد په حیث سره هر قانون چې پاس کېږي دغه منبع معلوم وسیږي چې مثلا دا قانون د چا د خوا طرح شو د چا د خوا پیشنهاد شو بیا پرې کومې څېړنې وشوې درست موږ نه پوهېږو چې دا قوانین دلته څوک جوړوي موږ نمونه سره مخاطب نه یو موږ ته دا نه دي معلوم که نه خو په ټوله کې معلوم شي دا طالبان دي او طالبان څوک دي څه رقم ته کار کوي چېرته و چېرته وروزل شول په کومو اهدافو دا راته معلومه ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې په لویه کې دا د پاکستان لوبه ده او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل همځای ولري. البته زه نه شم کولای سل په سلو کې دا ادعا وکړم خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې دغه نه شلول دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان حتی په بن کې په کونسلي کې د آی ټي په چارو کې د کونسلي په دفتر کې زه یو وخت چې مې نوی کار په سفارت کې شروع کړو زه په کونسلي چارو کې مشاور وم زه پوهېږم چې څومره رازونه دي په د کونسلي په دفتر کې څومره خبرې دي د کونسلي په دفتر کې یعنې هغه مرکز د ثقل د یو سفارت خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر بنې اما دا ډېر مهم استخباراتي کونسلي دفتر دی د کونسلي چارو کومو دفتر نو په دې ترتیب هلته هم د دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري نو په دې ترتیب تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کې په وزارتو کې په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي دوی کوم کس وشړه د افغانستان
وبخښئ جان باصب هغه څه چې ما ستاسو د خبر نه واخیستل دا دی چې طالبان او پاکستان سره لام د پخوا په څیر باندې ډیر بیل نه دي لامه مغه یو دریز باندې د کوم پروژه چې پاکستان اخیستی د دوی په مغه لار باندې روان دي بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثیل نه کیږي او خلکو په سر دغه لوبه کیږي نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي ډیره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوئ دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نشي دغه انسانه چې هیڅ کاره یم یو عادي افغان یم تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو یوه نظریه د افغانستان دپاره مشترکه متحده ایجاد کړو متاسفانه چې کله به طالب راځي کله به د پیکم دا حزب راځي دا ډله راځي هغه ډله به راځي او زموږ په سر به قمار کړي قمار وهي نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د د بل چا د خواب د افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابت یې ونه شو کړی چې دوی مشروع دي، ملي دي، مسؤول دي. دا مسؤول خلک نه دي. ګورئ د دوی دغه په د پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاده کړې ډیپلوماسي دا مطلقه ناکامه ده. افغانستان من حیث یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی. شانهای کې نشته، په سال کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته، همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاسترانه ده که دا مطلقه ناکامي ده. مثل چې دوی د افغانستان په اړه کې فکر نه کوي او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ در سره جنګ نه کوو، موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته یوسو، اکنی نه غواړو. هغه څوک چې در سره جنګ کوي هغه جدا خلک دي. اما ته ولې د عادي افغانانو متحد افغانانو غږ ته غوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ ته څه کارای دی او یې کنه؟ په دې ترتیب موږ داسې یو متاسفانه ډلې سره مخ یو چې غږ نه اوري، د افغانانو غږ نه اوري، انتقاد نه اوري، پیشنهاد ته سر نه ټیټوي، تمکین نه کوي، یا خود سره مستبده خودکامه ساختار ایجاد کړی دی، جوړښت او مخ مخ ته اوري. اوس دغسې یو فاجعه دی افغانستان برابر کړی، منحوس دښمن د افغانستان سره موږ مخامخ کړي وو. د افغانستان خلک
مننه جان باسر، تاسو بیرته راګرځم. یوسف زیسب، تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جان باسر خبرې مو واورېدلې چې دوی د عقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډېر بیل نه دي او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدفو پسې روان دي او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغې جګړې ته په کتو باندې چې په وروستیو څو ورځو کې یوازې په افغان خاورې ته وګورو، تر ډېر په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په هماغه نمړیو بریدونو کې عام خلک په نښه شول او عام افغانان وژل شو، ستاسې په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته، اوریدونکو ته او جانواز صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې دا اوس کوم جګړه پیل کړې ده. دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده. ټي ټي پی خپل په پاکستان کې یو مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لږ ډیر کوچني تنګ نظر او ویژن نه ورته ګوري. ونش کول چې نه پاکستان قانی کی او کټی ټی پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان لا یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټی ټی پی اصلي قوت 50% په پاکستان کې ده، کېدای شي 50% په افغانستان کې وي. خو تر اوسه پورې چې څومره بیزونه شوي دي، هدف افغانستان ده او ټی ټی پی او بهانه ده. او ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټی ټی پی خپل شتون، ماته خپل د ټی ټی پی شتون ډېر یو مشکوک کاری، او دا استخباراتي ګیمونه دي افغانستان د پاره یو بهانه جوړوله. اصلا مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه اصلي مخ همدا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري، او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلک نه دي، خپل ملت سره په جنگ دي، نړیوال ټولنې سره په جنگ دي، موږ سره هم بدماشي پیل کوي، نو د طالبانو سره د طالبانو د ځپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو عادل نظام ده، سره دې چې اختلافات به سره لري او وهي هم تکوي هم. متاسفانه اوس خو ماته دا شدید خطرناک دا بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا یا طالبانو داسې او بابیزه ګڼل. خو داسې ښکاري چې پاکستان دا پروژه اخیستې ده، او پروژه کې داسې ښکاري چې د افغانستان چې څومره نظامي تنصیبات دي یا وسلې دي یا هغه دي، هغه باید له منځه یوړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره موږ نظامي تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانی، څومره مو سرحدي لواوی لرل، هغه تقریبا لنګې شوې دي. او ورو ورو پاکستان ډیر منظم ډول باندې په مخ کې ځي. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعیا دا موضوع د ټي ټي پی د ټي ټي پی اصلي یو بهانه ده. اصل موضوع افغانستان یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري او نه طالب پاکستان ته یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دښمنۍ کې دي خو پاکستان د پاره دا دښمنۍ څه مهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه کې افغانستان انزوا شوې ده متاسفانه.